دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د نه ساعت خبرونه په پیل کې ز ګل آیاز او اساق امیری درته هر کلی وایو. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فروری میاشتې 28مه نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په قبایلي سیمو کې د پزمکني او هوایي بمباری کې څل لور دیش وسلوال وژلي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رای ګټلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي په قبایلي سیمه کې د سخت دریځه وسلوالو پر ضد ځمکني هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه څلور دیش وسلوال وژلي دي. په پورنیو عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه څلور فوجیان هم وژل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو وروستی پړاو اعلان کړ. د پاکستان فوج په هوایي حملو کې چې په دتخیلو سیمه کې شوي لږ تر لږه 15 مشکوک سخت دریځه وسلوال وجلی دي. د فوج مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په شاوال سیمه کې په ځمکني عملیاتو کې 19 وسلوال وجلی دي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې فوجي عملیات پیل کړي ول چې وای په نتیجه کې تر اوسه پورې د 3.5 نه زیات وسلوال وجل شوي دي. د فوج د ادعا او تصدیق آزادو سرچینو نه دی کړی ځکه چې دغه سیمو ته خبر اعلان او رسایي نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د شریکو ګټو شورا په راتلونکي غونډه کې به د قومي مالیې د تقسیم خبره راپورته کوي. د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې له ترهګرۍ له وجې خیبر پښتونخوا صوبه ډېره زیاته ځپل شوي، خو وفاق لخوا ورته هغه شان مالی مرستې نه ورکول کېږي کوم چې پکار دي.
سٹانس پہ موالو دا چھ پہ وارن ٹیرر کی دیو منگ تکم 1% را کئی جو زمنگا پہ صبح خیبر پختونخوا باندے دیر لوی بھوج دی.
د شریکو ګوټو شورا غونډه به سبا د وزیر اعظم محمد نواز شریف په مشارکې کې چې پکې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال بیان ظفر هاشمی پرون مشال اړې ته ویل چې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري.
نیت مو نیک است، اراده مو مستحکم است و موقف مو مشخص است.
نیت مو نیک، هوډ مو کلک او دریز مو مشخص دی. د غونډې سرنګوالي هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه څلور واري په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې حقانی شبکه او وسلوال طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمرګو بریدونو شاوخوا 25 کسان ووژل. د افغانستان دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په کونړ کې پرونی ځانوژونکي حمله وغندله. پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځان وژونکي برید 12 کسان وژل او اته نور یې زخمیان کړل. دفاع وزارت وایي په وژل شوو کې د ملي اردو 2 سرتیري شامل دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې دا حمله غندلی او د وسلوالو مخالفانو د کمزوري نښه یې بللې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمهواري منلې ده. تر دې حملې څو ساعته مخکې په کونړ کې ځان وژونکي برید وشو چې پکې 11 ملکیان ووژل شول او تر 10 زیات زخمیان شول. یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په یوه اعلامیه کې په کونړ کې دغه حمله غندلی او ویلي دي چې د ملکیانو په ساحو کې چاودنې له نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. د هلمند فوزي چارواکي وایي د مرکز لخکرګاه کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان فوزیان ځای پر ځای شوي دي. د هلمند ولایت فوزي چارواکي عصمت الله دولزی پرون مشال اړې ته ویل دغه افغان ځواکونه به تصفیه عملیات کوي او د دولت ضد وسلوالو مرکزونه به له منځه وړي.
د لارې بم ساتي د شاوخوا کلیو بانډه او هر وند سیمې دا هم تر شاو تراش کوي دشمن لمز وړي د دوی پټن ځایونه د دوی هغه ځایونه چې دوی خوصا د مینونو شیان جوړي او په سړکو په عام لارو دغه ځایو کې شخې هغوی لمز وړي تر کجکي او زنداورو په شمال کې دغه ځایونه امنیت خوندي ساتي.
په رستو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې چې ولسی خلکو ته هم زیانونه اړولي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رای ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګان شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره وکړه. لومړی نتایج ښیي چې توندلارو د پارلمان د 290 څوکو اکثریت نه دی ګټلی او خبرګانو شورا کې هم دوی لږه بریا ترلاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت هم لري. وروستۍ پایلې ښایي چې روحانی او د هغه متحد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رای ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران به په دې شورا کې 14 غړي ولري. د هغه نتایجو له مخې چې د کورونو چارو وزارت خبرې کړي، رفسنجانی اول او روحانی دویم راغلي دي. دغه انتخابات د دغه وزارت لخوا ترسره شول. وروستۍ خبر د کرکټ دی. پرون د بنگلاديش په ډاکا کې هند پاکستان ته د ایشیا کپ د شل اوریزه کرکټ سیالو په لړ کې یو میچ کې په 15 وکټو ماته ورکړه. هندستان د پاکستان 3-8 رنزونو په 14 اوور کې د 15 لوبغاړو په زیان پوره کړ. تر دې مخکې هندستان خپل لومړی لوبه له بنگلاديش ګټلې وه. دا د پاکستان لومړی میچ و. په دې ټورنمنټ کې بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب امارات هم برخه اخلي. نن د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ مقابله کیږي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال راډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم کتلی او ریډلی او لوستل شي. کچری تاسو د رواني خبرونه تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په ځمکني عملیاتو کې 19 وسلوال وژل دي. افغان حکومت وایي چې د وسلوالو بریدونو باوجود به سولې خبرې جاري ساتي. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکز نه د نورو مالی مرستو غوښتنه کوي.
یو طرف ته موږ د دهشتګردۍ په هغه دلدل کې او په هغه ټارګټ کې موږ یو. دا خو کم سے کم زمونږ کلیم دا دی چې دا به د لمونږ د 3% کوي.
د قبایلي سیمو خبریالان له حکومت شکایت کوي چې د وژل شوو خبریالانو کورونا سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. درنو اوریدونکو، د تاسو ته بیا وایم چې د قبایلي سیمو خبریالان له حکومت شکایت کوي چې د وژل شوو خبریالانو کورونا سره مرستې وکړي.
میں سندھا حکومت نہ دا مطالبہ کی کہ میں وعدے دے صحابیوں نے دے شہیدیوں نے سره شوی وی هغه د خما خاوه ته پیرا کو قبلی صحابیون ته تفوز ورکړ شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندری هم په خبرونه کې لرو. له مشال رادیو سره اوسه. درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان فوج وای په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان شوال کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد ځمکني بریدونه کړي چې په نتیجه کې 19 وسلوال وژل شوي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR خبر پاڼې تر مخه په عملیاتو کې 4 سرتیري هم وژل شوي دي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې 100 ورځې مخکې د فوج مشر جنرال رایل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د شروع شوي ضربې اعظم عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. نور تفصیل سیمینه د مشال اړوی خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د پاوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه د میډیا خبریالانو ته ورلرژلې شوي یو برېښنایي لیک شوشولې شوي دي چې په شوال کښې لګیا مځکني پوځي عملیات پله پسې په کامیابي سره مخ په وړاندې روان دي. په لیک کښې زیاته کړې شوې ده چې د هفتې په ورځ د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې منګړیتۍ کښې پوځي سرتېریو د ترهګرو په سټ تمبولې یوه ډله راایساره کړه او بیا د دواړه لوریا د ډزونو بدلون وشان چې په نتیجه کښې یې نولس ترهګر ووژل شول او یو شمېر نور پررژلي شول. په لیک کښې منلي شوي دي چې د ډزونو په دغې بدلون کښې د یو افسر په شمول څلور پوځي سرتېریو ژوند وبایللي. په بل پلو په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ورځ په شوال کښې په مځکه کښې خوندي د یو بم په چاودنې کښې یو بل پوځي سرتېری هم وژلی شوی دی. د دغې جګړې او د ډزونو د بدلون په بارې کښې د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق او په قطبي وزیرستان کښې د تحریک طالبان مجلس عسکري ډالې عبدالله وزیرستانی هم مشال ریډیو ته ټلیفونونه کړي دي. دغو دواړو وایوندانو دوا وکړله چې دوی د پوځي سرتېریو پیشقدمي ودرولې ده. اعظم طارق مسعود په شوال کښې په مځکه کښې خوندي بمي چاودنې او د پوځي سرتېري د وژلو پړه منلو سره دا هم وویل چې په دغه جګړه کښې میژه د قطبي وزیرستان د مجاهدینو امیر ګلبادر او نور طالبان د پوځ په خلاف شریکه کاروایي کاوه. د مجلس عسکري وایوند عبدالله وزیرستانی ومنل چې د میژه خالي دوه ملګري وژلي شوي دي، نور زیان نه دی راته رسېدلی. یاده دې وي چې د پاکستان پوځ سرلشکر راحیل شریف درې ورځې مخکې په شوال کښې د دغو پوځي عملیاتو اعلان کړی او دغه عملیات یې د طالبانو په خلاف رستنی داسې عملیات بللي وه چې طالبان به بیا سر نه پورته کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو. درنو اودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ زو. کابل ته افغان حکومت وایي له ترهګرۍ بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخې ته روانې وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه د بېګناه انسانانو په وینه سره دي. د سیاسي چارو پوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې ترې پیل شي. سالم احمد صالح نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ سوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوو ځانمرګو بریدونو شاوخوا 25 کسان ووژل چې دولتي چارواکي یې ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نښه کوي.
ما بخاطر آوردن
د باعزت او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زموږ ژمنه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب موږ خپل دریځ مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زموږ خلک په نښه کړي، بېګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي، موږ ورسره سوله نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې راسره مذاکراتو ته کښېني، موږ ورسره خبرې کوو.
د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او خلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړي دي. په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه ښایي د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
ښایي
هغه استخباراتي دستګاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي. د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې، هغه استخباراتي دستګاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خوول سیوی چی شای د سول مخامخ خبری روانه اونی وسی. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر خبرداري ورکړې و چې دولت ضد وسلوال د سول خبرو ته شای زیات وخت ونه لري، او که دوی د سول له خبرو انکار کوي نو د څلور الخیز ډلې له دروي هیوادونو، پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسی چې دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې علي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
د سولې پر لور
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیزو په خبرته. د خبر پښتونخوا حکومت ویل دي چې د شریکو ګټو شورا په راتلونکو غونډه کې به د قامی مالی د تقسیم خبره راپورته کوي. د خزانی صوبایي وزیر مظفر سید له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې له ترهګری له وجې خبر پښتونخوا صوبه ډیره زیاته ځپل شوې، خو وفاق لخوا ورته هغه شان مالی مرستې نه ورکول کیږي چې کوم چې پکار دي. نور تفصیل له په خبره د غلام غوث پر رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې د مالیه د تقسیم د فارمولې یا ان اف سی ایوارد تر مخه پختونخوا صوبې ته د ترګری د اغیزمن کېدلو په وجه 1% زیاته برخه ورکول کیږي، او د پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د فبرورۍ په 1/13 نیټه د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې دا خبره راپورته کړي چې ترګری کې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا صوبه اغیزمنه شوې ده، او په دې وجه په قومي مالیه کې دی خیبر پښتونخوا صوبې ته زیاته برخه ورکړي شي.
د ان اف سی په خپل ځای باندې زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا خپل یو سټارټ سټیټ موالو دا چې په وارنټر کې دی مونږ ته کم 1% راکړي، نو زمونږ په صوبې خیبر پښتونخوا باندې ډېر لوی بوج دی. یو طرف ته مونږ د دهشتګردۍ په هغه دلدل کې او په هغه ټارګټ کې مونږ یو خیبر پښتونخوا په فرنٹ لائن باندې دی. دا خو کم سے کم زمونږ کلیم دا دی چې دا بجې پر لمونږ 3% کوي.
د ملت پال غون قومي وطن پارټي مشر او د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شریپاو مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د غوښتنه په زیاده ځکه چې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې لوی پیخي په خیبر پښتونخوا صوبه کې رامخیته شوې دي، او تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې تباه شوې دي. شریپاو خان زیاتوي
بلکه کې هیڅ لوګر بل کې هم پیسې راغلي دي، عربونو ډالر راغلي دي. هغه حکومت خپل بجټ اوی کې اچولې دي کم د خالص منافع د بجلی پیدا کول، هغه مو سپوره منتنه دې ملو شوې. زمونږ کا ګیس کې رائټ دی هغه پوره نه ملای دي. موږ خپل حکومت نشو استعمالول ځکه چې موږ سره داغیر پاور سسٹم نشته. په کار دارې چې وفاقی حکومت موږ سره همکاري وکړي او بین الاقوامي شته باندې دا اپیل وکړي چې بھائی دې صوبې ته هم قرباني ورکړي. دا په کار دارې چې
دا یادونه ورده چې د فبراری په یو کم دیرشم نیټه د مشترکه مفادات کونسل غونډه رابلل شوې ده او د دغې نه وړاندې مرکزی حکومت د پښتونخوا صوبې سره د بجلی د خالص ګټې د زیاتولو او بقایجاتو ورکولو غوښتنې منلې دي. خو د پښتونخوا حکومت وایي د قومي مالیې په لړ کې هم پښتونخوا صوبې ته سمه برخه نه ورکول کیږي او دوی به په دغه غونډه کې د صوبې د نورو حقونو ترڅنګ د قومي مالیې د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسو وګورئ درنودونکو د کابل سیمو مشران د پارلمان غړي او کارپوهان د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی لري. نوی گورنر اقبال ظفر جګړه تمه لري چې له هغه سیمو بې کوره کړل شوی خلکو د ستنېدو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او نورو ستونزو د هواري لپاره هم غوښتنې شوي دي چې تفصیل یې له شبیر احمد جان اورو.
پیښور کې مشر خبریال رحیم الله یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې دا مرکز لخوا د اقبال ظفر جګړه گورنر نامزد کول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره یو ښه ګام دی. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د ستونزو کمولو یا هوارولو لپاره مهمه ده چې هم د دې سیمې مشر وټاکل شي. د دوی په وینا نوې ټاکل شوی گورنر باید په سیمه کې پوځي عملیات زر تر زره سر ته رسولو، د حکومت عملداري په ځای کولو او دغلته کې بیا ودانې کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
سیاسی گورنر دے خاص خبرات دے پختون دے پختو جبا والزی اوچدا قبائلی سیمو کے تک مشران سر خل کو سر کول دے پختو جبا دے ضروری ہے. ما بخیر من نے طول ناول کار خدا دے چھے حتی دا فوجی عملیات چکم روان دی یو خدا گا ختم ہو گاڑی یو حتی کے امنیت زیاد ضروری دے دوی ما خبرات دا کم خلق دے کو رشوی دے آغی واپسی زر تر زر ضروری دے یا دے ودانی کار پکار دے و دا خلق چھے واپس لاشے
دا پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومی اسمبلی غړی د شمالي وزیرستان عائشہ ګلالی مشال لیډو ته ویل چې د پښتونخوا نه د پښتون گورنر ټاکل یو ښه ګام دی او تمه سرګند کړه چې دوی به په قبایلی سیمو کې وړاندې روان پرمختیایي کارونو ته دوام ورکړي. د بې کوره شویو لپاره د کورونو، تعلیمي ادارې، اسپتالونو جوړولو او د روزګارونو بندوبست هم وکړي. په پېښور کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره شوی امین الله داوړ مشال لیډو ته وویل چې رفاټا اولس ته ډېره وخت راسي د اف سي آر په شانتې تور قانون تنگ دي او باید نوی گورنر وکړي چې د اف سي آر زر تر زره ختم کړي.
موږ ان شاء الله دا توقع دي چې هغه به د ډبي د کوم مسایل دي او کوم مخامخ دي کنه هغه به برپور توجه په دغه باندې ورکوي. ان شاء الله د ډبي د مسایل چې کوم دي کنه هغه یې خو پیژني په وجه دا هغه کنه چې کوم پښتانه دي هغه د پښتنو په روایت باندې ډېر ښه پوهېږي کنه. ان شاء الله دای به زمونږ چې کوم زمونږ روایت دي هغه ښه پیژني کنه. په غونډې نه وړاندې دا خبره زوري ده موږ د پرکت یاره اف سي آر چې څنګه ختم شي زمونږ مسالې وسره واره دي کنه او ټوټل چې څومره مسالې دي کنه امن و امان دي
بلخ. سو رضی اللہ نے اقبال ظفر جگڑا مطبوعات و تاویلو چدی با قبائلی اولس په خصوصیتو کا د بے کورشو د واپس حتی کہ د امن امان بحالے اور پرمختیائی کرون تا لمڑتو ورکڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
خوشاله ده تاسو غوږی درنو دونکو ډیلی ټایمز ورسپنې په بلوچستان صوبه کې د یوی زده کوونکي د خودکشي قصې ته کتنه کړې ده چې څه موده وړاندې د پرنسپل د رویې له کبله ځان وژلو. ورسپنې لیکي ثاقبه کاکړ د خودکشي مقدمه په پاکستان کې موجود د مسلو سرګندونه کوي چې باید د مخنیوي په لړ کې یې ګامونه پورته کړل شي. ورسپنې په دې لړ کې په بلوچستان صوبه کې د خراب تعلیمي حالت هم په ګوته کړی دی. د مقالې نورې برخې له ملیحه میرزاده نه اورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په دې روسو کې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د یوې 19 کلنې زده کوونکې ثاقبه کاکړ د ځان وژنې تر شا په مبینه ډول وجه دا وه چې د هغې د کالج پرنسپل عابد غوث هغې ته په امتحان کې د کیناستو اجازت نه ورکولو. د ثاقبې ورور وایي پرنسپل په زړه کې د هغې لپاره کینه لرله ځکه چې خور یې د خپلې تعلیمي ادارې د خرابو معیارونو خلاف د زده کوونکو د یو کمپین مشري کړې وه. ورسپانه لیکي ثاقبه یوه قابله زده کوونکې وه چې د پرنسپل د رویې له امله ځان وژلو. ورسپانه لیکي ثاقبې د ځان وژنې کیس په پاکستان کې موجودې مسلې په ګوته کوي چې پکې ټیټ تعلیمي معیار، د ښځو له حقونو سرغړونې، د بیان ازادي کمی، د دماغي ناروغو په اړه د پوهاوي کمی، د افرادو په اړه اداري ژمنتیا او د بلوچستان حالات شامل دي. ورسپانه لیکي د دغه زده کوونکي د ځان وژنې خبر خپرېدو سمدستي وروسته د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زاهري د پیښې پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړه کړه او د کالج پرنسپل او کلرک یې معطل کړل. ورسپانه لیکي په دغه پیښه د ولس له غوسې سره دا وشو چې واک رانو ګامونه واخستل. د ثاقبې په کیس کې د انصاف لپاره د هغې کورنۍ په نوښت د بلوچستان هایکورټ بهر یوه مظاهره وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو هم ګډون وکړ. په دې لړ کې یو درخواست هم په عدالت کې جمع کړل شو. له هغې پس د بلوچستان هایکورټ د پرنسپل او کلرک خلاف د اف آی آر درجولو حکم ورکړ. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي دا ضروري ده چې دغه کیس په شفاف ډول خپل منطقي انجام ته ورسیږي. د ورسپانې په خبره د ثاقبه کاکړ وژنه په پاکستان کې د موجودو بدمرغه حقایقو سرګندونه کوي چې باید پترس کې ګامونه واخستل شي. د تعلیم شعبې ته لا اول نه پاملرنه نه کیږي او بیا په تیره په بلوچستان صوبه کې خو حالت ډیر خراب دی چې زیاتره جینکۍ له تعلیمه بې برخې دي. نو ځکه د داسې قسمه ماحول د ختمولو لپاره پکار ده چې هلې ځلې وشي.
ملیح امیرزاده وایي چې د ډیلی ټایمز د ورسپانې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوردونکو څنګه تاسو رجمنه کړې وه چې په روانه ګړۍ کې تاسو لپاره سندرې هم لرو. نو راځي چې د شفیع ایثار په غږ کې دا یو سندره در واورو او بیا به درته نور رپورټونه او د خبرو لنډیز وړاندې کړو.
خبری پدی و نمنم نوری داستان پتو متونو ای داستان پتو متونو بکرم سپینی جامی توری غمنو تبملا
درنو دن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی واخ په پیښور کې نه نی به بجې شبه دی د خبرونو لنډیز باور دا پاکستان فوج وای په کباری سیمه کې د سغدریزو وسلوالو پر ضد مکنی او هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. په پرونی عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه 12 فوجیان هم وژل شوي دي. د فوج د ادعاو تصدیق آزاد سرچینو نه دی کړی ځکه چې دغه سیمو ته خبریالانو رسایي نشته. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د شریکو ګټو شورا په راتلونکي غونډه کې به د قومي مالیې د تقسیم خبره راپورته کوي. د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې لا تر هغه له وجې خیبر پختونخوا صوبه ډېره زیاته ځپل شوې خو وفاق لخوا ورته هغه شان مالي مرستې نه دي ورکړل شوي چې کوم پکار وي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې روانې اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی پرون له مشال اړو ته وویل چې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري. د افغانستان دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونام په کونړ کې پرونی ځان وژونکي حملې وغندلې. پرون په کابل کې د دفاع وزارت ته نږدې ځان وژونکي برید کې 12 کسان وژل او په کونړ کې په یو ځان وژونکي برید کې 12 کسان وژل شوي ول. د هلمند فوجي چارواکي وایي د مرکز لخکرکا کجکی سړک د تصفیې لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان فوجیان ځای پر ځای شوي دي. دا خبره د هلمند ولایت فوجي چارواکي اسمت الله دولزی پر مشال راډیو ته کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رای ګټلې دي. ښاغلي روحانی د پارلمان او خبرګان شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره وکړه. او پرون د بنگلادیش په ډاکا کې هند پاکستان ته د ایشیا کپ د شلو ورځو کرکټ سیالو په لړ کې په یو میچ کې په 5 وکټو ماته ورکړه. درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورځپاڼو ادارې لوستې دی او غټ کې په دې رپورت کې راغول کړی دی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په ښار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وژنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی، خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شي تر هغه په ښار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی. نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي. ورسپان لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمې دوده. نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دی چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپل کاروایان جاری وساتي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګري د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي، نو هغه ورځ لري نه ده چې د دې ملک نه بعد لوالو په مکمله توګه خاتمه وکړې شي. جنگ ورسپان خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو وروسته آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورسپان لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی ځکه چې د پټرولیم مصنوعات تو پا په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو دولس کلونو کې نه میلاویږي. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده اولس ته په صحیح توګه نه ده رسولې او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته منتقل کړه. خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دې د دې فائده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. سو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکل شوي چارواکي وایي چې حکومت یې نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو لپاره د کار کولو په خاطر د پیسې هم ورکړي. فرایډي ټایمز مجلې لیکلي چې تر اوسه د دوی دا غوښتنې نه دي منل شوي. بلخوا بی بی سی نړیواله څنګه په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پریږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواه د دې مقالو غټ ټکی درته وایي.
فرایډي ټایمز مجله لیکي چې خبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو د کېدو نه همیشته وشوي خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتی کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه دننه د بلدیتی انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وزنډې دي خو په 2015 کال کې تر سره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې د بلدیتی ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به حل شي. خو فرایډي ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوی. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یو کمیټې جوړ کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه د مهال د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستاني لشکري طیبه وسلوالو ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناتو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپل خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړی. په دې لیکنه کې ویل شوی اوس وخت را رسېدلی چې پاکستان افغان طالبانو ته وایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هیواده ووځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
درنو اودونکو تاسو لپاره نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. پرون په شام کې اوربند لازینو وړو سرغړونو سره سره ټینګ او دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلي پیدا کړې دي. د شام کورنۍ جګړه 5 کلونو ته غځېدلې چې په نتیجه کې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. د لویدیځو رسنو په حواله تفصیل له صالح محمد صالح څخه اورو.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څارې ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربند له ټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نشوتو راپور ورکړی دی. تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي شهر حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې قرارې وي. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل پلازقیه کې هم قراري وه او همیمیم هوایي اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسي الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایي اډه کې ډیره دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې د اوربند تر ټینګېدو یو ورځ مخکې پلازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم څلوېښت پوځیان دغه راز اتلس یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل د اوربند له ټینګېدو څو دقیقې وروسته په دمشق او درعا کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په غوصلت کې کېدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوریې د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد سوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي، بل اونۍ به د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې یې څه باندې 2.5 لکه کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو وګورئ درنو ودونکو، نېشنل جیوګرافیک لیکي د پاکستان حکومت باید په دغه هیواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدیدی ټکنالوژي هم په کار راولي او د زیات نه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورورسوي. د دغه لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد ناور.
نېشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هیواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نېشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هیواد کې د پولیو ضد څاڅکو خلاف پروپیګنډه کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیات ده. نېشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي نو ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسر لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول. دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبوره شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغه حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثر ک. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو درې سوه شپږ کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمېره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه وه. خو دغې سره د اتنیمو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول هم اسانه شول. دغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول په خوا ګرانه وه ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نشو کولی چې د خرابې امنیتي وضع له امله دغه سیمو ته لاړ شي. نېشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت جدید ټکنالوژۍ نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمېره معلومه کړي، هغوی ته ورسي او دغه لړکې دوی د موبایل ټلیفونونه مرسته ترلاسه کولی شي. ډېر ماشومان په خیبر پښتونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو څاڅکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي او باید په دې لړکې حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو تاسو وګي او خبرونه دا سلام پښتونخوا. په خبرونه کې څنګه تاسو رجمنه کړی و چې سندري هم لرو. راځي د همین خان په کې دا یو خوندوره سندره واورو او بیا به د رپورټونو پر لاړ شو.
حوصله د چمن د ګلا ژوند زارولو کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو یو ګل د سپرلي په پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر گل سار کو یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر گل سار کو مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی پل رے بار ہر قدم مسفر لے گا چندے حوصلے د چمن دا گلا چن چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار
د همایون خان پاکه کې مسندر واوریدل او ستاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. په ونزویلا کې د شمالي بلوچستان او ځایي خبریالانو د وژل شوي صحافي ملک ممتاز د دریم تلین نمانځلو په لړ کې غونډه کړې. په یاد غونډه کې د سیمې مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی. په دې موقع خبریالانو او د سیمې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې صحافیانو ته تحفظ وکړي او کوم چې وژل شوي له هغې کورنیو سره شوي ژمنې پوره کړل شي. د دغې غونډې نور حال له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
قبایلی سیمو خبریالانو اتحادی شمالی وزیرستان صدر نور بیرام مشال تا وویل قبایلی سیمو خبریالان په سختو حالاتو کې کار کړی او دولت چې د پنخه شو خبریالانو کورنۍ سره د امداد کمې ژمنې کړې هغه دې پوره کړی.
پټا صحافیون چې دی هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو د 13-15 کال چې کیم دی پیږي چې ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوی دی چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه په فیل شي چار کړل او د خلک اوس به سوالو پیږي چې سویرلس پیر صحافیون شهیدون شکړي شوی دی. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو د خلک اوس به او چتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو خو تر اوسه پیر د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلی چې یا د مرګ څه پلټنه شوې وي د بچیونو لپاره د ګورنمنټ څه کړي وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې څه کړي وي سره د وعده سره د اعلانې.
قبایلي مشر ملک غلام وویل خبریالانو تل د قلم د لارې د خپل ولس خدمات کړي او ملک ممتاز په ګډون د فټا سورلس وژل شو خبریالانو خدماتو ته په درنه سترګه ګوري.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم سکیم اواز اوچت کړی و کیم سپېره صحافیون نه راو مسلې سره شکار شوي دي خدای دې ته جنت فردوس ورکړو په دې ته امیر خارج تحسین پیش کوي. قبایل چې څومره صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی د عوامې د خلکې د پوره کیم کلام او کیم اواز اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیمه و دې صحابیونه د شهیدونو سره شوی وي هغه د خمه خاوه ته پیرا کو قبلی صحابیون ته تفوض ورکړ شي د دې کیمه تفوضات وی ادا لره کو.
دا یادونه دا چې ملک ممتاز کال 2013 کې د فروری میاشتې په 28 نیټه میران شاه کې نصرګند وسلوالو مازدیګر هغه مهال په ډزو ووژلو چې نوموړی د پریس کلب نه کور ته په لاره و. خبریالانو د نوموړي په ګډون د فاټا په نښه شوو خبریالانو د مرګ پلټنو او د هغوی کورنو لپاره د مرستو غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان په دغه هیواد کې د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل تازه رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کم اشاره په خیبر پختونخوا کې ښودل شوی، خو هم د دغې ادارې یو چارواکي په خبره د ادارې د تیر کال رپورټ ته که وکتل شي نو په خیبر پختونخوا کې دغه اشاره کمه نه بلکې زیاته شوې ده. خو د صوبی تعلیم وزیر وایي چې په خیبر پختونخوا کې د نورو وختونو پرتله سکولونو کې زیات ماشومان داخل شوي دي. پر دې موضوع ملیح امیرزاده دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورټ وایي په دغه هیواد کې تر 2.4 کروڑ لکه ماشومان له زده کړو محروم دي. دا الف اعلان د 2014-2015 کال رپورټ چې د فروری پر 26 خپور شو پکې ویل شوی دی چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.8% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورټ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 6.8% دي، خو د یادې ادارې یو چارواکي جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 0.8% سیوا شوې ده.
نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا غواړم چې تیر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 0.8% و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، سم چې اوس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پختونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
زه دا شی منم ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کمګورته وګورو چې دوی وایي چې لکه کم دی دلته، ځکه نشي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي. بیا هغه نه علاوه تارګیري وال هغه شوري دی هغې په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالی لګول شوي دي، تحفظ لا د هغه په نوم باندې حفاظت په نوم په وجه باندې چې دی لا سروې کې څه کم بوت وي لا مطلب دغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ماته داسې زور نه هغه نه یم خپله زړه کې چې هغه به په صحیح باندې.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي کې دې شي په رپورټ کې د جینکو لپاره پرانستل شوی زر کمیونټي سکولونه نه وشمیرل شوی او زیاتوي دا چې حکومت راتلونکي لپاره په صوبه کې د تعلیم شرح کولو لپاره څه پلانونه لري. عاطف خان وایي
د پیری له زموږ ان شاء الله تعالی چې کوم در روان سیشن دی د لپاره خو موږ سپیسیفیکلی برټش کونسل سره یو ځای یو پروګرام به شروع کړو چې کوم د قطر فاونډیشن سره راځي آلریډي یو روان دی هغې سره تقریبا زما په خیال کې 5000 فوشا والنټیر دي هغې یو پروګرام دی چې هغې وي ان امپاسبل تقریبا 5000 والنټیر به راځي د تر دې ځله ان شاء الله به کوو انوالو کوو چې انرولمنټ کې کمپین کې موږ سره شامل کړو حکومت باندې به سبوج هم راځي د پیسو او انرولمنټ به ان شاء الله چې راشي
دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت ترڅنګ د مدني ټولنې او دولت سیمواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو اواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوند دي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقی منفي اثرات پرې باسلې شي.
ملي حمیدزاده وا چې تاسو ته په خبر پښتونخوا کې د تعلیم په اړه رپورت وړاندې کوو. درنو اوردونکو زو خوسته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو په یاد ولایت کې د بیلابیلو جرمونو په تور اته کسان نیولي او له هغوی نه وسلې هم برامد کړې دي. نور تفصیل به د نجیب الله لوخیل په رپورت کې وو.
د شنبې ورځ نه وخته خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبريالانو ته ویل چې پولیسو په څو جلا جلا قضیو کې دوه کسان د قتول طریقې یا لار شوکونی، درې کسان د موټر تختونی او درې نور کسان د نشې توکو د کاروبار په تور نیولې دي. امنیه قومندان ویل چې نیول شوي ټول کسان وستول ول او دوی سره وسلې او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو تعداد قتول طریقان چې مصالحې غلایب کولې خلک به لټول د سراسري نیولې دي او نور غلا چې موټرسیکل او موټر غلا کولې هم د پولیسو لاس ته ورغلې دي. په مجموع کې د چار سره درې کسان مزنین دي د مصالحو په تو طریقې او غلاو په تور چې درې میله سلاده د پتورونو دوه نفره نیولې دي. همداشان د موټرسیکلو او د نورو وسایطو د غلا په تور هم منګه درې کسان نیولې.
خوست امنیه قومندان ویل چې د مخدراتو پر ضد پولیسو ایوا اندازه چارس د شمال دوه مونده ترېزیو او په نادر شاکوټ ولسره کې نیولې. همدارنګه د یادې ادارې منصوبینو درې کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور او له دوی نه یو میل راکټ انداز، یو میل کلاشنکوف، لس کړۍ لاسي بمونه، یوه تفنګچه او یوه اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړې ستو کې هم په لاس ورغلي دي.
زړور پولیسو وهل کې بشکې مینونه کمن د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف څوک زیب ځای کړي وو خونسا کړي دي او په حدود تقریبا اوله سلف ماینونه چې مختلف څوک زیب ځای وو چې د خونسا وړ نه وو په مغه ساحه کې انتظار ورته ورکړی دی.
د خوست یو اوسیدونکي څخه چې وسلوالو غوښتل موټر سایکل د وسلې په زور ګوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه. وی ویل چې پولیس ډېر ژر د مرستې ته ور ورسېدل. یاد دیوی د خوست پولیس داس مهال خپل یو شمیر لاسته راوړنې رسنیو سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې وروستیو کې په خوست کې وسلوال غلاوې، موټر تختونی او د نورو جنایي پیښو واقعات لږ شوي دي.
درنو دونکو تاسو ته مشال رسول سلام پتون خو خبرونه ته غوږ به د خبرونه پای شه د پای شه بوت را رسیدلی او په اخر کې درته د هر پادشا په غو کې دا سندره درو ورو خو د مشال رسول خبرونه په دوام لري.
غاخت زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے موچنا
نختر نلری کلی موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برابر